دی راډیو او ری دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروگرام خبريږي. خو اوس دولسنی موجی دی ل اجمل ان څخه د مهم خبرونو لنډی زورو.
په جلال آباد ښار کې د جاوید زمان پر هغه پلویانو سن وژونکی برید شوی چې د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د نوموړي د ایستل کېدو په اعتراض کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخې ته راټول شوی و. چارواکي وایي چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او څلور تنه ټپیان دي. د جاوید زمان نوم د ولسي جرګې د کاندیدانو په لومړي لیست کې شامل و خو له نهایي لیست څخه ایستل شوی. د نوموړي لسګونو پلویانو له تېرو څو ورځو راهیسې په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخې ته د اعتراض په توګه پرلت وهلی دی او غواړي چې نوموړی د بیرته د ولسي جرګې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل شي. د کابل پولیسو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفتر مخې ته بیا د تحسن دولس درېدلې خیمې نن ټولې کړې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. ایتالیا خبرداری ورکړی چې د اروپایي ټولنې بودیجه به قطع کړي که چېرته نور هیوادونه د هغه کډوالو مسؤلیت ونه مني چې د سیسلي ټاپو بندر ته رسېدلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې ده چې تر 200 میلیونو ډالرو زیاته مرسته چې په لویدیځه غاړه او غزې کې د پروژو لپاره وه نورو پروګرامونو ته ځانګړې کړي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوګ د اروپایي ټولنې پر دې پریکړې انتقاد کړی چې 13 میلیونه یورو مرسته له تهران سره کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه عبد اللافي هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي مواد پر ضد مبارزې سیمه ییز ستراتیژي تایید شو او اوس افغان حکومت د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو درې نوي کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول. له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګاری ازادي رډیو ته ویل. له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په 19 ولایتونو کې د اتاویا عملیاتو په ترڅ کې درې نوي کسان د نشئی موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور ونیول. له دوی سره په نیول شوي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، الکولي مشروبات، تخمر شوی کشمش او څه اندازه کیمیاوي مواد هم شامل دي. په نیول شوی کسانو کې درې تنه د ملي پولیسو سرتیری او دوه کسان د ملي امنیت کارکونکو ول چی له قاچاق کونکو سره د مرستې په تور نیول شوی دي. د کندهار د هوایی ډګر سرحدي پولیسو تر 2 کیلوګرام زیات هیروئین نیول چی له چای سره ګډ شوی ول. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز بیان خالد محیط ازادي رادیو ته ویل یو تن 2 کیلو او 155 ګرامه هیروئین تقریبا 10 کیلوګرامه شینچای کې ګډ کړي او په پام کې وچی د کندهار د هوایی ډګر لاري هند ته قاچاق کړي. کله چې چای د عدلی او قضایی مرکز په ځانګړي لابراتوار کې معاینه شو نو معلومه شو چې په چای کې هیروئین ګډ دي. په دې پیښه کې له نیول شوي کس څخه پوښتنې ګربیګنې روانې دي.
پخوا هم موږ دې ته ورته قضیه درلودې چې هیروئین به له جامو د نارینه و له واسکټونو کاوبای پتونونو او د سمالونو سره ګډول او غوښتل به چې بهر ته انتقال کړي. وروستۍ طریقې همدا و چې په تور او شین چای کې هیروئین ګډ کړي او بهر ته قاچاق کړي.
دا یادونه ورد چې د روان شمسی کال د حمل د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه نیولې بیا د سرطان تر وروستیو ورځو پورې د هوایی ډګرونو سرحدي پولیسو 116 کسان نیولې چې د افغانستان له هوایی ډګرونو څخه په بیلابیلو طریقو نشئی مواد قاچاق کول. د میدان وردګو ولایت پولیسو څه اندازه نشئی مواد کابل ته د قاچاق پر مهال ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندانۍ لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوی راغلی چې 3 کیلو هیروئین او 1 کیلو شیشه پولیسو هغه مهال ونیول چې په یو باس کې ځای پر ځای شوی او د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکی او ورسره همکار د قاچاق په تور نیول شوی او څېړنې دوام لري. او د ونی وروسته په خداده چې له نشئی مواد سره د مبارزې پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرام نشئی مواد کابل ته د قاچاق پر مهال ونیول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قمندان فریدون بختیار رسنوی ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ارغندې چوک کې 3 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي او د کابل یوه ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. دا یادونې وړ ده چې دوه کسان د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوي او د څېړنې لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د سیمه ییز ستراتیژي تایید کېدل. په هرات ولایت کې د موسیقي لارې د محتاجینو درملنه. د اسلام له نظره له محتاجینو سره د چلند په اړه د مولوي عطا الله فیضانی مرکه.
د معتاد پوښتنې ته هر مسلمان باید ورشي، په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقو نه هغه له دې اعتاد نه راوګرځوي.
د پخوانی عسکري صاحب منصب خاطره به واورو چې وایي د نشې له امله له کاره ګوښه سوی دي. او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تریاک لاخ دي، د بچیانو روزي را ګټي.
اوس د خپرونې لومړی مطلب تر ځو. له نشې موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي تایید شوې او اوس افغان حکومت د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف د نشار ازادي راډیو ته وویل تیره میاشت د ویانا په غونډه کې ګډونوالو دولتونو دا ستراتیژي تایید کړه او په پام کې ده چې ډېر ژر به لاسلیک شي. کارپوهان د ناامنۍ او نشې موادو په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو رول خورا مهم ګڼي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان دې د افغانستان د واقعیتونو او امکاناتو په رڼا کې جوړ شي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژي طرحه چې یوه میاشت مخکې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د اتریش په پایتخت ویانا کې وړاندې شوې د نړیوالې ټولنې لخوا تایید شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې دا طرحه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د ښاغلي دانشار په خبره دا مهال افغان حکومت د دې ستراتیژي پر عملي پلان باندې کار کوي.
دا ستراتیژي نهایی شوه او اوس د لاسلیک او عملي پلان پړاو کې ده. هیله لرو چې د دې ستراتیژي په نهایی کېدلو او عملي کېدلو سره به وکولای شو چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشه یي موادو د قاچاق او له بهر څخه افغانستان ته د فریکرسرونو د راوړلو مخه ونیسو. موږ مخکې د تفاهم لیکونو له مخې له ګاونډیو هیوادونو سره کار کوه. د ستراتیژۍ پر اوسنۍ طرحه باندې د کارپوهانو تر کچې بحث وشو او په ویانا کې نهایی شوه. موږ اوس د دې طرحې د لاسلیک او عملي پلان په پړاو کې یو.
د نشه یي موادو سره د مبارزې د ستراتیژۍ طرحه یوه میاشت مخکې د افغان دولت له لورې د 14 هیوادونو استازو ته چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ادارې استازو ته په ویانا کې وړاندې شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په خبره تر دې وړاندې افغانستان سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو د دوو اړخیزو او څو اړخیزو هوکړه لیکونو په چوکاټ کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوله، خو تر دې وروسته به دا هڅې د یوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې تنظیم کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مین ډاکټر ظفر باور لري چې ګاونډي هیوادونه د نشه یي موادو په ستونزه کې لویه ونډه لري، له امله یې باید عملي پلان داسې جوړ شي چې په هغه کې د دوی مسؤلیت هم مشخص شوی وي. افغان دولت وایي چې د هیروینو د تولید لپاره هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته کاچا کیږي. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې ګاونډي هیوادونه باید افغانستان د کیمیاوي موادو د کاچاکو او ترانزیت په مخنیوي کې لازمه همکاري وکړي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشي موادو د سیمه ییز ستراتیژۍ د تایید کېدو په اړه راپور راوړوه. اوس هرات ولایت زو او ګورو چالته څنګه د موسیقي لاره د محتاجینو درملنه کیږي. په هرات ولایت کې د رواني ناروغیو ډاکټرانو د موسیقي په واسطه د محتاجینو درملنه پیل کړې ده. د دې ولایت اوسیدونکي قدیر فیضی هغه محتاج چې د موسیقي لاره د نورو محتاجینو درملنه کوي. ارواپوهان د موسیقي په وسیله د محتاجینو علاج ګټوره لار بولي او زیاتوي چې د دې میتود له لارې محتاجین خوشحاله کیږي او فکري ثبات موندلی سي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د قدیر فیضی په نوم یو معتاد د تیر عمر په غم کې سوځي. هغه عمر چې څه د پاسه 14 کاله د احتیاط په منګولو کې بند او له نشې پرته یې د ژوند د نورو اړخونو سره هیڅ اړه نه درلوده. قدیر اوس د هرات ولایت د معتادینو د درملنې په یوه مرکز کې ډیری وخت په موسیقي بوخت دی. موسیقي له قدیر فیضی او نورو معتادینو سره مرسته کړې چې نشه هیره او د روښانه راتلونکي ژوند په اړه فکر وکړي.
مغدل ته د خپل معتاد ملګرو په خدمت کې هله لرو چې ټول معتادین روغ شي. نشئی مواد انسان له کاره باسي. کله چې څوک نشئی مواد کاروي هیڅوک د انسان په سترګ نه ورته ګوري. اندا چې خپل ورور مور پلار او خځه هم په درنه سترګ نه ورته ګوري.
حتی بورور پیار مدر زن بچه هیڅ کس آدم نه مړي.
قدیر فیضی په خپل غږ کې له موسیقي سره شیر زمزمه کوي او په دې شیر کې له خپل هاغو بیلارو ملګرو ګیله کوي چې دای د نشي تورې کندې ته ورغورځولې دی. فیضی د موسیقي په مرسته د دې مرکز ټول معتادین خوشاله ساتلي او هغوی ته د راتلونکي ژوند په اړه هیله پیدا کړې دي. معتادین د قدیر فیضی پر شاوخوا راټول او اتڼونه کوي. دوی اوس خپلې پخوانۍ غمجنې خاطرې هیرې کړي او د تیر تیارو ژوند په اړه د فکر کولو پر ځای ځانونه په موسیقي بوخت ساتي. د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې یو بل معتاد علي احمد بای چې له قدیر فیضی او د ده له هنر سره یې غم لیرې کیږي.
موسیقی می غم او اندیکنی را چه خلری کوی او خوشحاله کیگم. زه چی غم جن شم نو پا ورس که یو یا دو زلی دلتا ده موسیقی او ریدو ترازم. کله چی دو رز دوی بجی موسیقی وارم بیا تر شپی پوری آرام او خوشحاله یم.
د درملنې په دې مرکز کې د موسیقي ترڅنګ شیر ویل هم یو تفریده. جاوید هغه معتاد چې خپل تیر تیار ژوند او له نشې مواد څخه کرکې په دې شیر کې بیان کړی ده.
منم مورفین و هم درمان و هم درد. دوای درد معتادان ولگرد. دوای درد من درمان ندارد. دوای بیتر از زندان ندارد. چنان من نشه می سازم خماران تمام سینه ها را دود باران. امو شیری که دودم سیر خورده شده امچی شغال تیر خورده. دودستای سفید نازنینت پیش مردم کند مردانگی و غیرتت گم.
له اکثر معتادینو سره د کورنۍ او ټولنې اړیکې پرې کیږي او یوازې نشه ملګری وي. خو قدیر اوس ډیر خوښ دی چې بیرته ټولنې او کورنۍ ته راګرځېدلی دی.
مواد مخدر به کار نه
نشه ای مواد په درد نه خوري. پرې خودل یو بیل خوند لري. نشه ای مواد د انسان ژوند او حواس خرابوي. خپلوان یې لري جنې
کوي.
د موسیقي لاره د درملنې میتود د درملنې له مرکزونو سره مرسته کوي چې په لږ لګښت سره د معتادینو علاج وکړي. په هرات ولایت کې رواني ډاکټر وحید نورزاد په دې باور دی چې موسیقي کولای شي معتادینو ته مثبت فکر ورکړي.
در روانشناسی یک از میتودهای یک از شیوه‌های
پارواپوهنه کې یو میتود دادی چې د موسیقي لارې د معتادینو علاج کیږي. موږ هغو معتادینو ته چې د درملنې په حال کې وي او یا هغو کسانو ته چې پر رواني ناروغي اخته وي وایو چې موسیقي یوازنی سالم مصروفیت دی. همدا موسیقي ده چې د دوی په ذهنونو کې رواني ثبات او مثبت فکر رامنځته کوي.
مثبت اندیشې ایجاد میکنه.
کزوانان په خپل ورځنی ژوند کې تفریح ته ځای ورکړي نو نه یوازې دا چې معتاد ځوانان بل نه شو څخه خوندي پاتې شي، بلکې له هغو ځوانانو سره هم مرسته کوي چې لا تر اوسه په نشو نه دي عادت شوي.
مسکا هوتکو چې په هرات ولایت کې د موسیقي له لارې د درملنې په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1260 مزاني سپو خبريږي. اوس به وګورو چې د اسلام سپیشل دین له معتادینو سره د څه ډول چلند توصیه کوي. د افغانستان د نشي موادو په قانون کې معتاد ناروغ بلل سوی او له خلکو غوښتل سوی چې باید له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي. له بلې خوا د اسلام سپیشل دین هم له ناروغ سره د ښه چلند توصیه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي عطاالله فیضاني سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د اسلام له نظره باید له معتاد سره په عمومي ډول څه ډول چلند وسي.
په کار داسې دا خلک د داسې مریض سره چې هغه معتاد وي د هغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي، ځکه چې دا کس اوس په څا کې لوېدلی. نو که چیرې یو سړی په څا کې لوېدلی وي او دی راونه باسي نو خو ګناه ده. بالعموم د هر مریض لپاره حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا یو میل مزل لکه د مریض پوښتنې ته ورسه. دا د مریض پوښتنه په دې معنی یو خو د مریض تسلیت کېږي، بل دا هغه مریض سبه عیادت کوونکی ښه نظریې ورکوي، ښه مشورې ورکوي، ښه ډاکټر به ورښیي. لیغې جملې نه یو مریض هم دغه معتاد ده، څه دغه مریض زیات دلاسایي ته ضرورت لري، زیات تداوي ته ضرورت لري، او د معتاد پوښتنې ته هر مسلمان باید ورسي. په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقو نه هغه له دې اعتیاد نه راوګرځوي، ده ته د هیله ورکي او دا احساس دې ورکړي چې بېرته جوړېږي، ته به بېرته رئیس سي، ته به مامور سي، ته به دکاندار سي.
کله چې موږ دا معتادین ګورو ډېر کمزوري خلک دی، ډېر مظلوم خلک دی. د اسلام حکم د یو کمزوري سره د چلند په اړه څه دی؟
حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، ته کومک وکړه خپل ورور سره که ظالم وي او که مظلوم وي. ظالم سره کومک دا ډول دی چې ظالم لاس بنیسي، له ظلم نه به راګرځي، او مظلوم هر مظلوم یادیږي، خصوصا دا معتاد له ده سره کومک پکار ده. دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول سي او دی په بعضو نورو کارونو په بعضو نورو چارو باندې بوخت راشي.
ځینې خلک معتادین په بدو نومونه یادوي لکه پوډری، هیروینی، چرسی او شرابي او داسې نور. په دې کې د اسلام حکم څه دی؟
دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر ده چې نیک نوم په یو چا باندې کېښودل شي او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد سي. ولا تلمزو بالالقاب، شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو، خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ. خصوصا دا خلک چې مریضان دي، که څوک ورته وایي پوډري، چرسي، بنګي او شرابي، نو که دغه نوم په ده باندې پوخ سو نو دا سړی په همدې کې پسې لا ټینګیږي او وایي چې هسې مې هم نوم بد ده، نور زه بیا دې سمې دنیا ته نه سم راتللی. او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه دا بیخي لري خبره ده.
داسې کورنۍ هم شته چې کله د کورنۍ کوم غړی معتاد شي نو له کوره یې وشړي او اړیکې ورسره پرې کړي. په دې اړه اسلام څه وایي؟
د دې داسې مثال دی چې د خپل بدن یو غړی یې مریض سي، خامخا د هغه تداوي کوي. که یې تداوي ونه کړله ټول بدن ورسره اخته کېږي. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپله کور وشړي، د باندې څه ولاړ، هر بد نوم بېرته دې کور ته راګرځي. هغه نور هم چې پوډریان سول د دل لامله، نو دغه ګناه هم بیا د دې کورنۍ په غاړه باندې اوړي. نو کورنۍ ته پکار ده چې په کور کې دي، په یو ځنګړي کوټه کې منظم دي، پاملرنه ورته کوي، هر ورځ کالای وربدلي، هر ورځ پام پې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و جمعه ته ننوت، هغه شراب څکل. دلته صحابه دغه باره کې بد رد ویلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، تاسو دغه په باره کې بد اورات ما وایست، دغه په اصلاح کې حل ځلې وکړي. نو دلته هم پکار ده چې دغه په اصلاح کې حل ځلې.
ځینې معتادین په زور د احتیاط پرېښودلو ته خلک مجبوروي، دا کار د اسلام له نظره څنګه ده؟
د اسلام هم چې راغلی ده په زور نه ده راغلی. د اسلام خوبایګانې خلکو ته بیان سوي دي او د کفر مزمت بیان سوی. همدارنګه د معتاد ته هم باید هغه بد اغیزې د دې اعتیاد ورته بیان سي. الله پاک فرمایي چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم الصلاه والسلام ولیږي او توی فقول له قولا لینا، نرم خبر ورته کوي. دا د نرم خبرې تاثیر د توندې خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت، موعظه حسنه، په نرمه، په دلای ساینه هغه پوه کړی سي.
معتادین د ټولنې تر ټولو بېوزله او فقیره خلک دي، له دوی سره باید څه ډول مرستې وسي؟
لوی مرسته له دوی سره دا ده چې کوشش وکړي چې د پخه شیان د معتادینو ته ورکړي، چې دوی د جسمي قوت بېرته راپورته سي او راژوندي سي. دغه مسؤلیت په عموم کې دولت ته هم راجع کیږي. دوی تمام ورځ ګرځي، یو لس او غنی نشي پیدا کولی. هغه صدقات او خیرات چې هغه تبرعات دي، هغه دوی ته باید ورکړل سي، نه هغه صدقات او خیرات چې هغه ملزومات دي لکه صدقې فطر او زکات.
ځینې معتادینو ښځه او بچیان یوازې پرېښي او هغوی ډېر بېوزله دي، حال دا چې هغوی معتادین نه دي. له دوی سره مرسته کول څومره مهم او اسلامي کار دی؟
هغه کورنۍ چې بې سرپرسته پاتې وي، خصوصا هغه کورنۍ چې دوی ادي کور مشر یا غړی معتاد سوی وي. ما حدث السعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله او کالصائم الذی لا یفطر او کالقائم الذی لا یفطر. هغه څوک چې کومک کوي له مسکینانو سره او له کونډو سره، کونډې نه تنها هغه کونډې چې میړه یې مړ وي، هغه بېوزلې هم یادیږي چې میړه یې مثال د مړ په چیر وي لکه معتاد، نو څوک چې دوی سره مرسته کوي، مثال یې داسې چې یو مجاهد فی سبیل الله تل جهاد کوي، نه ستړی کیږي. آیا یو کس تل روزي نیسي، افطار نه کوي؟ آیا کس تل د تهجد کوي او له دې نه ستړی کیږي؟ نو ثواب یې دومره زیات ده. نو ټولنې ته خصوصا هغه نږدې اقارب ته پکار ده چې دوی په هغه کورنیو باندې پاملرنه وکړي، او دا اسلامي وجیبه ده.
د اسلام له نظره له معتادینو سره د چلند په اړه مو له محمد ایاز ترنک سره د مولوي عطا الله فیضانی مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
او اوس به واورو چې یو عسکري سایمن صاحب څنګه په نشو وخت سوي دي. حمید الله چې حربي پونتون یې ویلي، اپخوانی سایمن صاحب دی وایي چې د نشې له امله له وظیفې څخه لیرې کړل سو. دا چې حمید الله څنګه او چیرې په نشو وخت سو او تر هغه وروسته له څه ډول کړاوونو سره مخ سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
ما حربي پونتون حربي 16 یې لیده می پاس لیگل څه وخت فارغ سو، جنگون داخلي شروع سو، به زی مهاجر سو می ایران ده. پیغم ملک او بیگانه او د خپل انتریاک چې یو محرک انرژي را کول، پیغه وخت کې دومره څوک مهاجر بلد نه و، خود ایرانه به بیادت کول، هغه به ما مصرفول، ما به کار دوچند کول، ولی چیزی عملت نگابان او کار به میم کول، او به ما فرات را ولل دست وقت سو چیزی تیم اغه دوی به نرترل، ما به کار نسوای کوای مخکې لیغنه به مکوای سوی کور تا پیسی را ولیگم، ولی پیده مواد چه اختصون اتی دومره افغانستان تم نرترم، کار میم سیی نسوای کوای داته چه وقت رغلم اون نفر تیل چیزی شای در کوم چه اغا دی تریاکو جای نیسی، بالاخره دست و رز رغلم چه ما تریاکو مزن را کولا اتی اندها پودر مصرفول وزیفی که چه بیر تا جلب سوما چه دا پوسول چیزی اتیات لرم زی شرانه تا ورکرم، یوغم شرانه که چی خطرناک جای مو بیایم ملتا پرینو کدنو مرز که ورکرم، یو افسر دی اردو همه ولی یو سرباز میم خبر تا غاگ نینی ولی پو رخصتی راقلم گلتا یو آرز مالزم بلا آرزم میاشتو بانیم تیر که بالو میاشت چلارم فکیم راقلم زی چی آقا وزیفا می دلودم دو ویزر ماده میاست ما شخصی، ولی دیو راز دیرا وستم چی خپل حق می گوخته درور خزم زنگ وال پولیس تا پولیس راغل بلاخره پا وحول از بوتلم دوش پیم بندی کلم دمی بدترین خاطره دیتی هیچ کل بمیل یاد ونوسی قابل لین تغییرات دیما زوان که راغ اراده می ندرود تین مجبور است تربور تا دلاس وگدوم سمات یا چور رو پیلا کر رابط اجتماعی که اول ما غورونم چی پا ما حساب کول چی دای خیده ای غود دو سکرم چی اتا دیو خاص همیت نرا کول باور که آغا زری چی دل مرمی نسرهای بچکی آغا درینیم کلو ده ما آغا لزان سر نخست مال خیر پا مرمی دیوله دیگم ولی ده بار نسمله آغا چلونه کلا نه لاره می باید سو وحل وی عمر تعلیم تربیه سو وحل زی پیویش پی که ده عمر تعلیم تربیه توب نپا ده مواد لپاره زی ماوین در طولای دیس خیلاسون ماش خوب می نبس که ده آخر دمیست با زی قرضدار و مومل بلچا باورو که چیزی دست جای وام از عمل تا اغا تختی چی اوز فکر کم در نظامی عدی اوز طول و تاقونی لتختو جور دی ده تختی طول پا چرو لگی دیلو دیوان پا چرو، ولی زی عمل تا وام فقط فکر می دقا که ورسی نمواد سر خمرتر و رسی.
در ازادی رادیو در نو آوریدون کو دادی در زهرو کاروان خپرونی ورستی بر خطر آورسی دو، اپا دی برخه که بیا هم در پخواب شان ستاسی لپارای و پزلپوری درامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپله مځکه کې کوکنار کرلی او ډېر خوشحاله وي چې ډېرې پیسې بور جوړې کړي، خو کله چې له کوکنارو څخه تاریاک ټولوي او کور ته یې راوړي نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډېر پښیمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر وسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، زمکه کې څه شي کرې؟
تاریا کرم.
تاریا دی ورکشي نوم دی ورکشي، ولی غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدي د بچیانو روزی را گټي.
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریاک پکې کرلې دي، ولا کمې یو کال هم کټه ترې خوړلې. تل جیب پکې تاوانیم.
ولی لجیب پکې تاوانی؟
دا یو نازولی بوټی دی، که لږ هم تږی شو پس وچ دی. که تاریا کې پاخه شول او لږ تیز باد ووهل هم دې لخې ووتل.
سخت باد خو هر ډول کښت خرابوي. پاتې شوه د اوبو خبره، هغه دې خپله برمه لرم.
ستا خبره سمه ده چې برمه لرې، خو ته پوهېږې چې سږ کال وچکالي ده او ټولو خلکو برمې وهلي دي. اوبه ورځ په ورځ ښکته ځي او اکثره برمې اوس لا وچې شوي دي.
نه وچېږي، بېغمه اوسه. څو متره مې ژوره کړې ده.
که د باده وچېدو له جنجاله خدای وساتلې نو نیخګران بیا نه پیدا کیږي. که په څو ورځو کې د نیخګران پیدا نه کړل ټولې خواري او پیسې دې اوبو یوړې.
خطر راته ووایه، څه شی وکرم؟
غنم وکره، یو ته او یو د زوی دی، لوې کولی شئ. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمیږي. دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا ښه دي، کله خیره سره حاصل مې واخیستل نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شفیقې پلاره، څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوې؟
څه مالا نصرالدین خو نه یم چې اوس یې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوې؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
تو مجبه خبرې کوې. تاریا خو هغه خلک رانۍ ته ساتلی سي چې په کور کې څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبقه لور مې نن درېیمه ورځ ده چې را جوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلی وای ښه و، د کال غله خو به مو درلودله.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبقې پلاره، په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوې. دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خرڅ کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس. چای، غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاکو نه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي. موږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
ما
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی